جمعه.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما خانم سانگزای. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان رسید. ساعت 10 بجه قبل از ظهر شد. همکارم صالح محمد صالح در استودیو است و با ارائه خبرها و ادامه برنامه با شما است. شما را در اینجا به خداوند یکتا میسپاریم. با برنامه های رادیو آزادی را با همکارانم دنبال بکنید.
ډیر مننه جاوید حسن زاده. تاسو ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده خپرونه تر 12 بجو ده چې د امن امیزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوو. مورې چې وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لورې غوښتي چې تاوتریخوالی دې نه کوي. خپرونه په خبرونو پیلوو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بېډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې یې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي، خو تاوتریخوالي به ونه زغمي. د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول سوې خبرپاڼې کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤولو وسلولو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هېواد له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په یو استول سوي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات
د هېواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دغو مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني کار دی. یو هیئت ټاکل سوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا د ولسمشر اول مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې بس کړي. چارواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده. 15 اتیا کورنۍ چې ورغلي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید هم په دې ډلې کې کونړ ته ورغلی، خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې داسې شواهد نسته چې حافظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي. بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قومندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای سي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بېډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې یې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې سوې وه. دلته له 200 څخه تر 250 پورې کسان راټول سوي وه. دوی په لاټ سپیکرونو ویناوي وکړې. ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر په وژنه تورن کړ او د ده پر ضد یې جهاد اعلان کړ. په بادغیس کې د ملا محمد رسول په مشرۍ دا غونډه په داسل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ او ځینې نورو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري. ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما دې د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. یوما موتو په دې ورستوي کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی دا مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې تادامي جی یوما موتو افغان ولسمشر ته ویلي چې یوناما به د سولې پروسې په ملاتړ له فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په هغه کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسا کې سببې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان ویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربرنیسا د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسا ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 11 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د روسي خبري اژانسونو پرون راپور ورکړ چې د روسي د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت وژل سو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبري اژانس د روسي په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي د روسي د ځنګړو ځواکونو دغه افسر پر تروریستي اهدافو د روسي د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځنګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وژل سو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته له هغې چې د تروریستانو لخوا محاصره سو خپل پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ سو. تر دې مخکې د دې وژنې راپور تاس او ریا نووس کې خبري اژانسونو ورکړی و. په دې اړه چې دغه افسر کله وژل سوی جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د انټرفاکس سرچینه وایي دا پیښه تیره اونۍ سوې ده. د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولی دي. دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه. د فدرال څارنوالانو ویاند ایریک وان ویل دغه کسان د بروکسل په شمال مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول سوي دي. د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب به نن پریکړه وسی. لږ تر لږه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځای د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلي لاندې نیول سوي. د تیرې اونۍ حملې په همدې ځایونو کې سوي وې. څو ورځې مخکې پولیسو پر یوه اپارتمان چې ګمان کېږي درې برید کوونکي په هوایي ډګر کې تر حملو مخکې پکښې اوسېدلې وه چاپه واچوله. دغو برید کوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د سې شمې په ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په مرسته برید وکړ. بلخوا د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوف وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په توطیې بوخت و نیولی دی. کازینوف وویل د پاریس په شمال ویدیز اغژنتوی سیمه کې دغه چاپه د دغه مهم مشکوک کس د نیولو سبب سوه. د داعش ډلې وسلوالو چې د سې شمې په ورځ یې د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکې لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول سوی کس فرانسوی دی او په یوې تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. د ونو ویل چې دا کومه شبکه ده، خو زیاته یې کړه شک کېږي چې مشکوک کس په لوړه کچه د یوې حملې په پلانولو کې ښکېل و. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ورسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپارد.
که څه هم د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي سلګونه میلیونه ډالر نه دي ورستنول سوي، خو افغان حکومت وایي
موږ متحد یو چې د کابل بانک هغه پورونه او هغه پیسې چې د کابل بانک اخیستل سوي دي ټول به افغانستان بیت المال ته سپارل کیږي.
په پاکستان کې د بې کیفیته شرابو چلو له کبله د مړو شمیر تر 40 زیات شوی. د بروکسل یوه مینه د تروریزم د ګواښ یوه سرچینه سوه. په دې اړه یو ځانګړی راپور درته لرو. د ځوان فکر او نس پروګرام کې ځوانان د ټاپي پروژې پر امن او اهمیت خبرې کوي.
د خلکو ذهنیتونه چې جوړ نسی نو بیا دلته یو ډیر پراخ او ډیر زیات مصارف په امنیت په برخه کې هغه بیا زیاته نتیجه ورنکي.
تر یو لسو بجو نور مسایل هم څیړو. تاسی ازادی رادیو تا غوږی است چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. روسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلیوان مظاهره تر تاوتریخوالي ورسېده، ارګ له دوړو لوري غوښته چې له تاوتریخوالي دی ډډه وکړي. لارګ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو با صلاحیته هیئت ټاکلې چې په شمال کې د ورستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لخپل پلاویان غوښته چې لاریونونه دی پایته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استول خبر پاڼه کې کڅ هم د کوم مشخص تا او تریخوالی یادونه نه کړی، خو د غیر مسول وسلوالو ډلو ترمنز ورستین ختی د هیواد لنافذه قوانینو څخه کار سرغړونه دا او د افغانستان حکومت د دغه ټکرونو د پایته رسیدو غوښتن کړي. دا ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنوی ته په استول ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دی وی دا هیواد دا قوانینو پا چوکار کی دا سولیز و لاریونونو و احتجاجونو ترسر کول دا هر افغان حق دی، خو پا تاوتری خوالی دا دی مظاهرو بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاوتری خوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول تای وسپاری
کرده و با پنجه قانون بسپاری.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پاڼه کې لخپل پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دی پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبه په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پر سولیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د پوینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بایدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو موترس پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وی خار ډیر وړو کې دی. له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېر وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لرې شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کاروباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیې کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. منیر فرهاد وی د همغه نوی کال په شپه مګدو جنبش د ګن له دوستانو سره یو ځای او په همغه غي دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی وو بیرته په 2 ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان رسپانه لیکونکی او ژورنالیست اباسین بریال وی مرکزی حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمن چې د اوسنی حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او دا تصور کیږي چې هلته راتلونکی اور پسرلی او دا قوم سره روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو په ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونتوانېږي.
اخواني نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي. ولسمشر غنی، عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړئ.
چارواکي وایي د کابل بانک هغه یو سلو څلور رښتنه پوروړی لوی څرنوالي ته معرفي کړي چې خپل حسابونه یې نو تصفیه کړي. لوی څرنوالي وایي چې هر قیمت چې کیږي د کابل بانک له پوروړو به د دغه بانک پیسې بیرته ترلاسه کړي. محمد حدیث پر دې سربندي رپورت لري.
که څه هم د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ویلي چې د کابل بانک له پوروړو یې 1,568 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي چې دوی تر اوسه 443.5 میلیونه ډالر د کابل بانک له پوروړو حصول کړي دي. د کابل بانک د تصفیه مدیریت مرستیال محمد احسان عیانی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک له اصلي پوروړو خلیل الله فیروزي سره د 138 میلیونه ډالرو هغه مقابله چې درې میاشتې وړاندې لاسلیک شوې وه بیرته فسخه شوې ده. دی وایي له هغې وروسته چې خلیل الله فیروزي بیرته ولاړ 138 میلیونه ډالر بیرته ریورس شوې، چې دا د قرضونو یوه لویه برخه ده چې تر اوسه مو نه ده ترلاسه کړې، خو نور قسطونه په نورماله توګه تحویلیږي او خلک زموږ تر جدي جلب لاندې دي. کابل بانک په 2000 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ او د افغانستان یو له لویو خصوصي بانکونو څخه شمیرل کیږي، خو دغه بانک په 2010 کال کې هغه مهال له دیوالي کېدو سره مخامخ شو چې اصلي سهمداران او مدیرانو یې په غیر قانوني توګه له دې بانک څخه باندې 900 میلیونه ډالر وویستل. که څه هم پخواني ولسمشر حامد کرزي هڅه وکړه چې له دغه بانک ویستل شوې پیسې بیرته ترلاسه شي، خو د ځینو دلایلو له کبله پر دغه کار بریالی نه شو. د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو ولسمشر غني د کابل بانک د قضیې د جدي څېړلو امر وکړ او تاکید یې دا و چې باید د دغه بانک پیسې بیرته ترلاسه شي. په همدې حال کې د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي د کابل بانک 215 پوروړو خپل ټول حسابونه تصفیه کړي او 43 سره د جایداد د ضمانت قرارداد شوی دی. دا یعنی په وینا د کابل بانک له 433 پیژندل شوو پوروړو 144 یې خپل حسابونه نه دي تصفیه کړي چې دوی هم څارنوالۍ ته ورپیژندلې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي چې د کابل بانک یوه افغانۍ به پوروړو ته ونه بخل شي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي ازادي راډیو ته وویل هغه پوروړي چې د خپلو حسابونو تصفیه ته نه دي حاضر په هر ځای کې چې وي حکومت به یې پلټنه وکړي.
زه د افغانستان خلکو ته داد ورکوم چې تاسو یو افغانۍ هم په مقروضونو نه پاتې کیږي. موږ متحد یو چې د کابل بانک هغه پورونه او هغه پیسې چې د کابل بانک نه اخیستل شوي دي ټول به افغانستان بیت المال ته سپارل کیږي.
د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي د کابل بانک 14 لوی پوروړي چې خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنوت هم پکې شامل دي او نږدې 600 میلیونه ډالر پوروړي دي د خپلو حسابونو تصفیه ته نه دي حاضر. د تصفیه مدیریت وایي چې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم او د حامد کرزي ورور محمود کرزي د خپلو پورونو لویه برخه ورکړي او پاتې لږه برخه به ډیر ژر حصول شي. د تصفیه مدیریت وایي چې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم او د حامد کرزي ورور محمود کرزي د خپلو پورونو لویه برخه ورکړي او پاتې لږه برخه به ډیر ژر حصول شي. لدی ټولو سره سره د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون غړی شیرولی وردګ وایي که څه هم خلک هیله لري چې د کابل بانک پیسې بیرته حصول شي، خو حکومت له پوروړو سره جدي او قانوني چلند لدی کبله نه دی کړی چې اکثره دغه پوروړي په قدرت کې برخه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم رضوان مراد بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د پیرزونې دیوال کابل ته هم ورسید. ورځپاڼه لیکي دا پیرزونې دیوال یو ساده کار دی. یو دیوال په آبی رنگ رنگیږي او پرې مختلف شعارونه لیکل کیږي. په کابل کې د پیرزونې پر دیوال لیکل شوي دي سوله، پیرزونه او شاعري. خو یو بل شعار هم پر دې دیوال لیکل شوی او هغه دا چې هغه څه چې ورته اړتیا نه لرئ دلته کیږدی او د ضرورت شان مو له دې ځایه واخلئ. پر دې دیوال میخ وهل شوی دی او هدف ترې دا دی چې خلک هغه جامې دلته وزړوي چې اړتیا ورته نه لري. دا پیرزونې د دیوال مفکوره تیر کال د ایران مشهد ښار ته ورسېد او په 3 میاشتو کې په دې ټول هیواد کې خپره شوه. دا مفکوره اوس د پاکستان په ښارونو او د چین شینجن ایالت هم رسېدلې ده. په مزار شریف کې هم د پیرزونې دیوال جوړ شوی څو اړینو خلکو ته له دې لارې مرستې جلب شي. دا یوازې کابل او مزار نه دی بلکې هلمند، هرات، فاریاب، تخار، بغلان او کندوز ښارونو کې هم په آبی رنګ دیوالونه رنګ شوي دي. فارن پالیسی خبرونه په خپل ورسې غنه کې لیکلي چین په جنوبی آسیا کې سوله راوستل شي. خبرونه لیکي چین تر دې ورسېو کې په سیمه ای سیاست کې زیات خیل نو، خو دا هیواد اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لرونکی هیواد ګڼل کیږي. دا فارن پالیسی په لیکنه د دې یو اصلي سبب دا دی چې چین له افغانستان، پاکستان او هم له طالبانو سره د باور وړ اړیکې لري. د مقالې لیکوال وایي ولسمشر اشرف غنی خپل لومړنی رسمي سفر چین ته وکړ او پیکینګ د خپل امنیت د ساتلو او له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف له افغان حکومت سره خپل حسنه اړیکې ټینګې وساتلې او په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو د پانګونې ژمنه وکړه. فارن پالیسی زیاتوي چین له پاکستان سره 60 کلن ستراتیژیک اړیکې لري او نوې ملسیزه کې هغه مهال چې طالبانو په افغانستان واک چلو له دې ډلې سره هم ښه روابط درلودل. له طالبانو سره د چین د اړیکو یو دلیل دا و چې طالبانو د اویغور ازادي غوښتونکي تر خپل نظر لاندې ساتلی وو او پیکینګ غوښتل چې طالبان اویغوریان پرېنږدي چې د چین پولو ته داخل شي او د دې هیواد امنیت خراب کړي.
د پاکستان په سند یالت کې د زهرجنو یا بې کیفیته شرابو د چلو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي چې ښځې هم پکې شامل دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پاکستان د سند صوبې په ټنډو محمد خان سیمه کې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله د مړ شمېر 15 ته پورته شوی چې ښځې هم پکې شاملې دي. پاکستانی رسنۍ وایي له 13 ورځو راهیسې د سند په دغه لرې پرتې سیمه کې ځایي اوسیدونکو بې کیفیته یا زهرجن شراب څښلي وو چې له امله یې د ښځو په ګډون ګڼ کسان بې وخه شوي وو چې ډېری روغتون ته تر روړو مخکې مړه شوي او ګڼ شپې لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم په لومړي سر کې د دغو شرابو د څښلو له امله د 13 کسانو د وژنو پخلی شوی وو، خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سند صوبې ټنډو محمد خان د ځایي دولتي چارواکو په حاله ویلي چې دا شمېر اوس 15 ته پورته شوی او 2 نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د سند صوبې د لګکیو او اکسایز وزیر ګیان چند د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې منلې وه چې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله په وژل شوو کې 2 ښځې هم شاملې دي او په خبره چې دغه خلک هندي لګکیان دي. نوموړی وایي حکومت هڅه کوي په سند کې د زهرجنو شرابو د جوړولو مخه ونیسي او زیاتوي چې اړوندو ادارو د دې ډول شرابو د جوړونکو پر ضد عملیات پیل کړي او هڅه کیږي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. حکومت خو په خپله سطح کوشش کوي چې دا کنټرول کړي، خو خلک په کلو بانډو کې کچه شراب جوړوي چې کله کله هغه زهرجن شي او خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. که هر څه وي خو دا ډېر افسوسناک صورتحال دی چې د زهرجنو یا کچه شرابو له امله خلک مړه شي. حکومت دا موضوع جدي اخیستې او پلټنې پیل شوې دي. له بلې خوا د سند پولیسو مشر تر دغې پیښې وروسته د ټنډو محمد خان سیمې ځینې امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړي او د تحقیقات امر یې ورکړی دی. په عین حال کې د سند صوبې اعلی وزیر قیم علي شاه هم د پیښې غندنه کړې. له پولیسو د پیښې په اړه بشپړ معلومات او له اړوندو ادارو څخه یې د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په سند صوبه کې ځای په ځای داسې د شرابو خرڅولو دوکانونه شته چې ورته حکومتي اجازت ورکړل شوی دی، خو دا هم پرې لیکل شوي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. دا لومړی ځل نه ده چې په پاکستان کې زهرجن شراب لسګونه کسان وژني، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول پیښې ډېرې لیدل شوي چې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې حیدرآباد کې د همدې شرابو د څښلو له امله تر 30 ډېر کسان مړه شوي وو. همداشان په 1999 میلادي کال د روژې په میاشت کې هم په حیدرآباد کې د بې کیفیته شرابو د څښلو له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي وو چې پکې ماشومان هم شامل وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
امینی بهاري کلچ د هلمند په مساخره ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. هله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دا ستونزه حل کړي. حنیف لیکلي چې موږ ټول افغانان سولې ته ترجیح، هله د هیواد ته سوله راشي. نقیب الله بارکزی له کندهار لیکلي نوې تعلیمي کال خو پیل شو، خو خدای دې د ټولو خلکو مشکلات حل کړي. مثلا د زیاتو خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، که د دغو کورنیو ماشومان غواړي ښوونځي ووایي د درس زمینه ورته برابره نه ده. عنایت الله له کندوز لیکلي په دې ولایت کې د نجونو لپاره ښوونځي کافي نه دي، دوی پوره ښوونکي هم نه لري. هیله د دولتي غم وخوري. بل اوریدونکي لیکلي د پوهنې په برخه کې یوه کمزوري داده چې په ځینو کلیوالو ښوونځیو کې غیر مسلکي ښوونکي ګمارل شوي، نو پوهنه به څنګه مخته ځي؟ له هلمند رحم الله مقدس له افغان دولت نه هیله کړې چې په کونړ کې د داعش ډلې پر خلاف فوجي عملیات وکړي. بل اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر شوی لیکلي، په لغمان کې پوډر په عام خرڅېږي خو څوک یې مخنیوی نه کوي. له غزني نه محمود روشن لیکلي چې د کرکټ ملي ټیم د انګلستان په وړاندې ښه مسابقه نه وکړه، هیله ده راتلونکي لوبه شوي. محب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي، په دواب ولسوالۍ کې اوس هم د وسلوال طالبانو او پولیسو ترمنځ جګړه روانه ده، له کبله ملکیان زیات زیانمن شوي دي.
د بروکسل یو مینا څنګه د ټوریزم د ګواښ یو منبع سو؟ اولی نړیوالو یو کال مخکې د بروکسل مولنبیک مینا دومره نه پیژندله، خو په نومبر میاشت کې د پاریس تر بریدونو او په بروکسل کې د سه شنبې تر انتحاري چاودنو وروسته دغه نوم په اروپا کې مشهور سو او مولنبیک د کورنی ټوریزم د ودې ازاله وګڼل سو. د ازادي راډیو خبری څنګ په دې باب یو تفصیلی مطلب لیکلی چې مهمې برخې له سلطان محمد سرور ناوري.
د پاریس او بروکسل د بریدونو د عاملانو پل چې واخیستل شو، مخامخ د مولنبیک زړې مینې ته ورسېده. دغه مینه د ښار د مین څخه څو دقیقې واټن لري او شاوخوا 95,000 کسان پکې اوسي. د پاریس د بریدونو لږ تر لږه درې مشکوک عاملان د دغې مینې خلک دي، او طراح یې صلاح عبدالسلام چې یو نوی مخکې ونیول شو، څو میاشتې هلته پټ اوسېده. دغه راز د خالد او ابراهیم بکراوی په نامه دوه ورونه چې په بروکسل کې یې وروستۍ انتحاري چاودنې ترسره کړې، هم صلاح عبدالسلام او د مولنبیک شبکې سره ارتباط لري. خو پوښتنه دا ده چې مولنبیک ولې په اروپا کې د مسلمانو افراطیانو په مرکز بدل سوی، او د افراطیت په وړاندې مبارزې کې کوم درسونه ترې اخیستل کېدای سي؟ سره له دې چې مولنبیک د بروکسل د منځنۍ عصري او نوې برخې څخه د څو دقیقو په واټن کې پرته مینه ده، خو دغه سیمه زاړه او ارزان کورونه لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خصوصا د شمالي افریقا کډوال ځان ته جذب کړي دي. د مولنبیک د ځینو برخو په سلو کې 80 اوسیدونکي مسلمانان دي. د عامې بیکاري میزان پکې په سلو کې 80 دی چې په سلو کې 40 ځوانان یې بیکاره دي. د کډوالو پخوانیو نسلونو ته د موټر جوړولو په فابریکو او د سکرو د ډبرو په قانونو کې داسې کارونه پیدا کېدل چې دومره لوی مهارت یې نه غوښته، خو وروسته له دې چې بلجیم په وروستیو کلونو کې د صنعتي اقتصاد څخه داسې یو اقتصاد ته مخه کړه چې په خدماتو ولاړ دی، د کډوالو د بچیانو لپاره د کار چندان فرصتونه پاتې نه شول. د بلال بن یعیش په نامه یو بلژیکي چې د افراطیت او تروریزم په هکله یې لیکنې کړي، د پاریس تر بریدونو وروسته د فارن پالیسی مجلې ته وویل چې نه فابریکې شته نه کارونه، خو یوازې د هغو کسانو لپاره کار شته چې په فرانسوي او هالنډي خبرې کولی شي یا د پوهنتون شهادتنامه ولري. 80% کې هغه ځوانان چې اسلامي ریښې لري نه شهادتنامې لري او نه په هالنډي پوهیږي. بلال بن یعیش په تیرې نومبر میاشت کې الجزیرې ته ویلي دي چې د مولنبیک د منځوي کېدو یو علت دا هم دی چې بلجیم په 1970 کلونو کې چې کله سعودي عربستان سره د تیلو د واردولو د ښو قراردادونو د ترلاسه کولو زیار کاوه، د خلیج په عربي هیوادونو کې روزل شویو ملایانو ته اجازه ورکړه چې د بروکسل په جماعتونو کې خلکو ته لارښوونې وکړي. بن یعیش ویلی دی چې دغو سلفي ملایانو د اسلام داسې یو افراطي بڼه خلکو ته تبلیغ کړه چې د شمالي افریقا خلک ورسره بلد نه وو، خو په هغو مایوسه شویو ځوانانو یې چې بلژیکي ټولنه کې د اندماج توان نه درلوده تاثیر وکړ. بن یعیش زیاتوي چې دغو سلفي ملایانو په بلژیم کې د زیږیدلیو ځوانو مسلمانو په څو نسلونو باندې لوی تاثیر په ځای پرېښوده. د دغه نظر ثبوت د پاریس او بروکسل په بریدونو کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت افراطي ډلې په غاړه واخیسته لیدل کیږي. ریپورټونه وایي دغه افراطي سلفي ډله په مولنبیک او د بلجیم په نورو ځایونو کې د جلب او جذب ډیر زیارونه کوي. نسبت نورو اروپایي هیوادونو ته د بلجیم څخه ډیر کسان سوریې ته د جنگ لپاره تللی دي. په بروکسل کې د ایګموند د مطالعاتو مرکز وایي د بلجیم 300 کسان په عراق او سوریه کې دي. د مولنبیک څخه دا درس هم اخیستل کیږي چې افراطی اسلام په ځانګړې توګه هغو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي چې له ټولنې بیل پاتې شوي وي او جرمي سابقه ولري. د بلجیم لوی څارنوال فریدریک وان لووی د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړو بکراوي ورونو د غیر تروریستي جرایمو یوه درنه دوسیه هم درلوده. د پاریس د بریدونو طراح صلاح عبدالسلام په مولنبیک کې یوه شرابخانه درلوده چې د مخدرو موادو د کاروبار پتور وتړل سوه. لیو نیلز په بروکسل کې د ایتینیرا د انسټیټیوټ د مطالعاتو د مرکز مدیر وایي د دغه ښار پتور بازار کې وسله هم پریمانه پیدا کیږي.
په تیرو 15 تر 10 کلونو کې واقعیت دا دی چې بروکسل د غیر قانوني وسلې او مهماتو په لوی تور بازار مشهور شوی دی. د هغو تروریستي جنګیالیو لپاره چې د بریدونو نیت ولري ډیره اسانه ده چې خپله لار پیدا کړي.
کله چې تروریستان د جنایي جرمونو ډلو سره ارتباط ولري نو دوی په ډیره اسانۍ د هغوی په منځ کې چې پولیس یې تروریستان نه ګڼي ځان پټولی شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار 10:13 دقیقې شوې. مهم خبرونه په لنډو کې وړاندې کیږي. تر هغه وروسته د ځوان فکر اونیز پروګرام اوریدلی شئ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړې دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلې دي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې ډلې سره یوځای سوی او په یوه غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یونما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي ستر مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تیرې مې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لا اروپا تر امریکا
لا ریاکشن کوي. دا
حکومت زمواري کتنی لوډ شیډنګ اور یا برف نه مل رہی گھروں میں.
کی اوسو سابې سې
کېم راشې متګبشې میران.
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
السلام علیکم. د نن ځوان فکر ته مو د هلمند څخه هر کلی کوم. نن به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند او ځوان لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پاتون سره د ټاپی په نوم د غازو د نن لیکي پر اهمیت، امنیت او ولسم ملاتړ خبرې وکړم. ټاپی د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د غازو او برښنا د نقلولو د هغه نن لیکي نوم دی چې د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه پاکستان او هندوستان ته تیریږي. بس به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند څخه راپیل کړو. زه غواړم خپل لومړی پوښتنه هلمند صاحب له تاسو وکم. ټاپي پروژه یو اقتصادي پروژه ده، طبعا هغه د خپل تخنیکي اړخ ډېرې ګټې لري، د اقتصاد له اړخه هم ډېرې ګټې لري. ځوانان خبر دي د ټاپي د پروژې په عمق باندې، په اقتصادي عمق باندې او په هغه ستراتیژیک عمق باندې چې دا څومره مهمه ده دا پروژه.
د ځوانانو، سپینږرو، مشرانو پوهول دوی ته د اقتصادي اړخ ترڅنګ سیاسي هم پوهاوی هم په دې برخه کې ورکول ډیر مهم دي. زه فکر نه کوم چې زموږ پژاوی افساد نفوس په ولسوالیو کې اوسېږي، هغه د مطبوعاتو د دې مسایلو څخه لیرې دي. نو زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه د زموږ ځوانان او زموږ خلک خبر اوسي څومره چې اړینه ده، ځکه د دې پروژې لپاره یوازې دولت یا دولتونه نه بلکې ولسونه هم کارو کې او هم ذهنیت سازی ورته وسې دی پروژې ده، ځکه دا د ولسو په منځ کې تیریږي، دا په کلو کې تیریږي، دا په بانډو کې تیریږي. اما ګټه بیا د شارو لپاره هم ده، د ولسو لپاره هم ده، د لور پرتو سیمو لپاره هم ده. نو د دې لپاره دولت ته اړینه ده چې د سیاسي عامه پوهاوي دپاره د اقتصادي عامه پوهاوي دپاره کار وکړي. تر دې مهاله یو لړ قدمونه چې پورته شوي دي تقریبا موږ ځینې خوشحاله یو چې فرضاً د سرحدونو وزارت ځینې غونډې کړي دي، دلته په ولایتي کچه غونډې ورته وسولې په ولایاتو کې په کابل کې. خو دا شی باید اساسي او شعوري توګه باندې ادامه پیدا کړي.
څنګه امکان لري دا د شعوري مسله مو یاده کړه؟ زموږ ځوانان اکثره بې سواده دي، په ولسونو کې مهم د دې وروستیو ناامنیو ناخوالو له امله ډېر قوي او ژوندي احساسات نه دي پاته. که څه هم تاسو ولیدل د حکومتونو دنده ده چې خلک راوپاروي راویشي کې، څنګه په دې ولایت کې امکان لري چې د هغه ځوانانو نه د دې پروژې د امنیت تمه وسي چې هغه عملا په مخالفت کې دي او خلک داسې فکر کوي چې دا پروژه د حکومت ته حکومت یې غواړي تر ځایه ورسوي؟ څنګه امکان لري په دې ځوانانو کې موږ یا په خاص ډول حکومت ترسود وکړي نه نوزي او د هغوی ځینونو تغییر کړي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې سیاسي مسایل په نظر کې نیول سوي دي او باید په نظر کې ونیول سي. کچيري سیاسي جوړجاړي په دې برخه کې په پلان کې ونیول سي، بیا د داسې سترو پروژو عملي کول په دغه جنجالي سیمو کې، په دغه سیمو کې چې جنگ روان دی، دا هیڅ امکان نه لري. نو د امنیت په برخه کې څو نظر موجود دي د دې پروژې. فرضاً یو خبره ده چې د طالبانو سره یا په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو سره په دې اړه خبره وسی، یا خبره سوي ده تقریبا یو گرین لایټ لاسه سوي دی، ځکه بیا دې تجربه سوي دی. بل خبره ده چې د دې د امنیت لپاره د څلورو ملکو د درو ملکو یو ګډ ځواک جوړیږي، باید جوړ شي او بیا د دې نه لیکي ساتنه وکړي. بل خبره دا ده چې مخالفین چې په کومه ساحو کې شتون لري، کومې ساحې د دوی په لاس کې دي، واضح خبره ده چې په خان اندازه هغه هم ګټه ځینې اخیستی سي، امتیاز اخیستل کېږي.
ستاسو هدف هغه امتیاز دی چې د دوی کورونو ته د ګاز او د برق او برښنا رسول دي؟ او که فکر کوي چې د ډیرو عادي پروژو په ډول مثلا که یو تعمیر په یو سیمه کې چې جوړیږي، چې تاسو پرت کوي د یو دولتي ودانۍ د جوړیږي، یو شرکت اخلي، بیا مجبور دی د سیمه کمانډانټ پیسې ورکړي، داسې یو مسله وجود لري؟ که فکر کوي چې هماغه بیرته هماغه مانوي امتیاز دی، یا مثلا ساده د برښنا او ګاز د ورکولو امتیاز دی، څه ډول امتیاز ترلاسه کوي؟
دواړه یا تر دوه هم زیات. سیاسي ګټه دا ده چې ورور زما په ساحه کې ستا لیکتي ریژن او راست خبرې سره وکړو. په اقتصادي لحاظ بیرته خو موږ تاسو ټول افغانان یو، که دوی د ساحه کس پر کار کېږي، که د ښار کس پر کار کېږي، دا ګټه خو بیا ټولو ته روانه ده. نو په سیاسي لحاظ دوی لپاره دا یو غټ بوردی.
هلمند صاحب، هغه ځینې ارقام شان چې تاسو سره دي هغه به وروسته راته وایست، ځکه دا خپرونه هم د دې لپاره ده چې ځوانان پوه سي چې ټاپي یعنې څه ځوانان په کومه کچه د دې ملاتړ کوي. پاڅون صاحب، که تاسو ته راسو، تاسو هم د ځوانانو سره اوسېدلي یاست، څومره مثبت ذهنیت موجود دی د دې پروژې په اړه؟ فکر کوي ځوانان ډېر هلمند دي، او که دا هم د ځینو داسې پروژو څخه بولي چې حکومت په بعض مواردو کې یادونه کوي او بیا د هغه بحث ورکیږي او بیا خلک بیرته ناهیلي کیږي، ځوانان روشته مې انتظار دي د پروژې پیل ته، افغانستان ته رسیدو ته، او بیا هلمند ته رسیدو ته، په خلکو کې دا شعور شته چې د دې پروژې ساتنه وکړي په خاص ډول په ځوانانو کې؟
تر کومه اندازه چې ماته معلومات شته، په د ټاپي پروژې د پیل څخه بیا تر اوسه پورې د خبرې د ټاپي پروژې خبرونه یو عامه پوهاوی و چې خلک یې خبر کړه، یوازې دونه خبر کړه چې دلته یو پایپ تیریږي په داسې مکی پاره کې به ګاز تیریږي او هغه به د هلمند څخه تیریږي او دلته به هم دا شی موجود. هغه کسان چې خپل یو غوښتل په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، د دې په ماهیت باندې ځان پوه کړي، د دې په ګټو باندې ځان پوه کړي، هغه یې په پوسو په دې باندې په ګټو باندې هم پوسو ورته هلمند هم سوله تر اندازې پورې. ځینې کسان چې د افغان دولت دغه اوسنی ګډوډ حالات ته ګوري، یا مثلا د دوی هغه د ژمنو ماهیت ته ګوري چې مثلا نه دي باندې درېدلي، ډېر هلمند دي. خو زه ګومان کوم چې څومره چې د دغه پروژې لپاره په ګډه باندې د دغه څلورو ملکونو ترمنځ یو امنیتي پلان نیول کیږي، په څونه لویه کچه باندې نیول کیږي، او څومره زیاته بودیجه یا مصرف په دې باندې کیږي، لازمه ده چې د عامه پوهاوي لپاره هم دغسې یو پلان ونیول سي او دغسې بودیجه ورته ځانګړې سي او په دې ترڅ کې په دې باندې مصرف سي. که نه یې د خلکو ذهنیتونه چې جوړ نه سي، نو بیا دلته یو ډیر پراخ او ډیر زیات مصارف امنیت په برخه کې هغه بیا زیاته نتیجه ورنکي. لکه هلمند صاحب چې وویل سیاسي مسایل دلته مطرح دي په دې کې، ځکه کم ځای ته چې اقتصاد ځي، کم ځای کې چې اقتصادي پروژې عملي کېږي او هغه بیا د هیوادونو ترمنځ ځي، هلته مهمه ده او دا په غیر طبیعي ډول باندې هلته امنیت راځي. اوس که موږ وګورو دغه موږ په دې باندې پوهیږو چې زموږ جګړه خپله جګړه نه ده، پردی ده، او دلته چې د ډیرو هیوادونو ګټې شریک سولې، خامخا هغوی هم غواړي چې په دغه سیمه کې چې دا زموږ ګټه دلته شریکه ده، لږ تر لږ دلته امنیت تامین شي. پاتې سو د خلکو د پوهاوي خبره د ځوانانو ده. د یو ځوان کیسه درته کوم. راته وویل چې دلته یو پیپ تیریږي او دا پیپ زه خبر یم چې ډیر غټ دی، مثلا دونه غټ دی چې انسان داسې په ولاړې پکښې تیرېدی شي. نو زه په دغه پیپ کې کار نیسم او بیا په دغه پیپ کې غواړم چې ولاړ شم هندوستان ته په دې لارې. د ده سره دغه یو فکر موجود و چې زه ما ورته ویل چې هغه خو اول خو دا امکان لري چې ته ولاړ شي، بل دا دی چې په هغه کې به ګازي په هغه کې بیا ته څنګه ژوند وکړي. خو خیر موږ هغه پر ټوکو باندې راواړول. یعنې د دې څخه معلومات داسې چې د خلکو مفکوره تر دې اندازې پورې ده چې مثلا هغوی بیکاری څخه څونه ستړي دي، کار غواړي، که چیرې دلته خلکو ته کار پیدا شي. مثلا د ګریش په ساحه کې دا نلیکه تیریږي، د ګریش د هغې منطقې خلکو ته کار پیدا شو، لږ تر لږه د هغې منطقې خلک دې دپاره مشکل نه جوړ، لیکن وکړ ورته پیدا سي او په سمه توګه ورسي، د دوی کور ته ډوډۍ ور وړي، د دوی خېټ ور مړه کي، انشاءالله مشکل به نه وي. لیکن زه په دې عقیده یم چې د دې سره سره جنګي حالات دی، هر څه د عامه پوهاوي دپاره او خلکو د ښه ذهنیت جوړولو دپاره دلته زیات اړتیا ده، او دلته دې دپاره باید منظم پلان جوړ شي، او د منظم پلان له مخې باید هر کور هر کلی د هر کشر کسان چې دي، هغه ځوانان دي که ښځې دي که ځوانان دي، ټول په دې باندې پوه سي چې دغه شی چې روان دی دا زموږ په ګټه دی او شخصا زما په ګټه دی. داسې ورته ویل چې شخصا ستا په ګټه دی.
تاسو هم داسې فکر کوئ چې ځینو کسانو ته ولاړ دی، مثلا هغوی وایي چې د دې پروژې یوه غټه برخه پاکستان ته نه پرسیږي، او پاکستان هغه مملکت دی چې په ډیرو خلکو کې زموږ دا ذهنیت پروت دی چې د تیرو دیرشو کلو په ناخوالو کې زموږ 90% لاس لري، او زه د پاکستان د ګټ په خاطر دا پایپ لاین چې ماته هر څومره ګټه رسیږي د دې مخه نیسم، دا نه پرېږدم. دغسې ذهنیت تاسو تر اوسه درک کړی دی، فکر نه کوي موجود به وي په دې سیمه کې، ولو که هغه سړی د طالبانو سره هم وي، ولو که هغه سړی د یو بلې وسله والې ډلې سره وي، مګر هغه ذهنیت چې د دیرشو کلونو د په سر کې دی او په دې جګړه کې قرباني هم ورکړی دی، او په دې ښه پوهېږي هم چې موږ ته راپېښه د کومې خوا څه ده، دغسې یو شی فکر کوي موجود به وي که به نه وي. دغه کسان ته بیا څنګه کنه سړی ورکړي؟
موجود خو دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. هر ډول ذهنیت چې تاسو په ذهن کې راګرځوئ هغه موجود دی، هغه ستا امکان لري. لیکن زه چې د عامه پوهاوي خبره کوم، زه چې د ذهنیت جوړولو خبره کوم، همدغه شی دی چې ده تر وښیې چې دغه شی چې دلته تیریږي د دې څخه زموږ دولت ټیکس اخي، مثلا خپله مالیه جنې اخي، او د دې څخه زما کور ته ګاز راځي او په هغه ګاز باندې زه اور بلوم، او په هغه باندې زه د ماښام کتخ پخوم، زه چای ور باندې پخوم، او دا ماته رڼا جوړوي، زه په دې باندې کولی شم چې خپل کور رڼا کړم. دغه یې ماته ګټه ده، او دا یوازې داسې نه دی چې یوازې په افغانستان کې دا نه لیکه تېر شوی، دغه اقتصادي پروژې، دغسې اقتصادي راکړه ورکړه، دغسې اقتصادي تړونونه د دنیا د ټولو ملکونو تقریبا د هغوی ترمنځ یا د ډیرو ملکونو تر مابین چې دا لاسلیک شوي دي، یعنې په دې ډول باندې ورته وشول سي. لکه څنګه چې دلته د علي حضرت ظاهر شاه بابا په وخت کې لشکرګاه چې جوړېدله، او دلته د خلکو داسې یو مفکوره درلوده چې مثلا امریکایان دلته غواړي چې پانګونه وکړي، دلته پروژې پلي کړي، او دلته نه پوهېږم چې څه شی راولي. د خلکو سره ذهنیت موجود، د عامه پوهاوي دپاره پروګرام پلي سو، او داسې ولسو چې د وادي هلمند پروژه ستاسو کور ته ډوډۍ دروړي. هغوی په ټول په دې باندې کانې سو چې رښتیا هم دا موږ ته زموږ لپاره نه پاته زموږ لپاره ګټه ده. هغه وایي چې بیا کوچنی امریکا یې بلل، ټولو بلل.
تاسو ته وروسته راځم. هلمند صاحب، مخکې تر دې چې زه خپلې بلې پوښتنې ته ولاړ شم، دغه ارقام او شان چې تاسو راځي چې څومره کیلومتره به دا په هلمند کې تیریږي، څومره ګاز به یې موږ ته رسیږي، او په مجموع کې به هېواد ته څومره نه په رسیږي د اقتصادي پلوه، که تاسو دغه په لومړي ځل کې راته ووایاست.
په لومړي قدم کې مخکې دې چې دا ارقام درته ووایم یا معلومات درته سره شریکم، یو شی باید موږ سر خلاص کړو په دې چې ټاپیز موږ هر مشکل نه شي رالولی. یعنی موږ د خلکو توقع باید دومره لوړه نه کړو چې ټاپي که شروع شول په افغانستان به ګلو ګلزاري، چې ډېر خلک پر کار کې 2000 صحیح ده، د افغانستان په 1.5 میلیون نفوس کې 2000 نفر صرف درته پر کار کوي. د دې ټول ټال هغه لګښت د دې پروژې 10 میلیارده ډالر دی،
زموږ تاسو په ملک کې عادي په سلهاو ملیاردونه ورک شو. صحیح ده، توقع باید موږ ډېره لوړه نه کړو چې دا زموږ ټول مشکلات حلوي، اما په دې باید موږ متيقن اوسو چې دا یوه ستره اقتصادي پروژه ده او دا د یو ستر افغانستان د یو ستر اقتصادي پروژې بستر ګرځي. نو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات سره مرسته کولی شي. هغه ځوانان چې اوس روان دي، کېدای شي د 2000 پر شاوخوا ځوانان دلې ته مصروفه سي په کار، په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول. زموږ افغانیو ارزښت چې څومره ټیټېږي ورځ په ورځ، په دې کې کېدای شي مرسته او همکاري
وکړي.
لوړ سي هغه تجاران، سرمایه گذاران، پانګه اچون کې داخلي او خارجي چې اوس په افغانستان کې نور پانګه اچون ته په نور برخو کې ځنه شکی، کدی سي هغه زړه شکی چې ځانو د نړۍ په ستاسو سره پروژه چې عملی کیږي د امنیت مشکلې حلېږي، زه هم زړه شکم لازم دلته سرمایه گذاري کوم. د دې ترڅنګ زموږ خپل داخلي ګاز چې په افغانستان کې لرو، کچیر په دینه لیک کې ځای وو، هر وخت موږ کولای شو چې خپل ګاز هم صادر کړو. دا بل ګټه ده مشت. صحیح، بل مهمه ګټه دا ده چې 200 میلیون ډالر د کاله د ترانزیت حق مشترکه ول کیږي، چې دا زموږ د ډیرو ستونزو مخه نیولای شي. یعنی که ته صرف معرف ته دا شی ځانګړی کې چې دا 200 میلیون به زه په معرف کې مصرفوم، ته د سلور ولایتو د پاره، یا د دې 200 میلیون ډالر 50% یا 30% باید په دې سلور ولایتو په معرف ولګیږي. او مهمه نکته چې د منهیسته یو هلمندی یا دغه سیمې چې زب کښو سيژم چې د نن لیکه ځینې تیریږي، زما غوښتنه د خپل خلکو د خپل سیاسینو د سیمې د سیاسینو څخه دا ده چې د دې څلور ولایتو لپاره باید دوی یو شی په نظر کې ونیسي، یو امتیاز په نظر کې ونیسي، ترڅو بیا دا ولسونه د دې پروژې په شام په لیکېدو کې کومک ورسره وکړي. فرضاً 200 میلیونه راځي ګټه د افغانستان ته، د دې 200 میلیونه 10% دي دلته په معرف کې ورزا پکې ده بودیجه، یا په 2000 نفرو کې دی فرضاً یو مشخص فیصدی په نظر کې ورته ونیسي، یا هغه ځواک چې د دې پروژې امنیت ساتي د څلور ملکو ترمنځ چې ګډ ځواک جوړیږي، په هغه کې باید د څلور ولایتو ته خاص امتیاز په نظر کې ونیول شي. نو دا هغه مشخصات دي چې په اصطلاح مثبت نکتې دي چې موږ په نظر کې نیولای شو.
او اگر کم او دغه مواد
ارقام فکر کوم بل تاسو خطبات نه یار خام هم دغه دي 300 متر وجده نلی کده د دې خپل پروژې 10 میلیارډ مصارف تي چې په دې د 50% به خپل ترکمنستان په غاړه وړي، او پاته به د نور درې ملک ور سره شریکوي، او خپل جهاني بانک، اسیایی بانک هم په دې کې د تمویل دوه برخه کې مرسته کوي.
زه یو شي ته سم ورسو غدا دي چې همیشه ډیر مشکلات په خلکو کې نوي. وزموري مثال لرو د کجکی برښنا ده، د ډیرو کورونو پر سر راتیر سوی ده، په ډیرو پیچلو سیمو کې راتیر سوی ده، په دې لاس کالمنه دی لیدلی چې خلک ورغلی او پیا چې پکړی وي، مګر بیا هم په دې تیرو څو کلونو کې تر شپږ ویزره وار ډیر دلین شي کېدلی دی. دغه ټول مشکلات تل من سب فکر نه کوي د ټاپی پروژه به مور سره مخ سي.
د سي دای صاحب مشکل ده، اما په هاوی خبره کوو، یا د شوري اما په هاوی، یا د سیاسي اما په هاوی خبره کوو. خبره په دې کې د ګوري یو شته تاسو متوجي سي، د زرشا په وخت کې ژیر خلګو خیلی مشکل نه و، ملا هم مشکل نه ورسره درلودې، اما ورسره دا مشکل را پیدا شو. بیرته دیموکراسي رااله د کرزي وخت رااله بیا دا شیا دي، اوس بیرته دا شیا وړي. دا د نه دی په مذهب کې د دې ګناه کمیږي یا لوړیږي په دې څو کلو کې، کې ګناه درلودله اوس هم هغه ګناه لري، کې نه درلودله اوس. خبره دا ده چې زوم چې زموږ خلګو د چمش امه سیاسي په هواوی د ملي ګټو پر په اړه کې باید ورکو، پر ملي ارزښتو ورکو. هغه خبره دا ده چې دا لین چې کې دا چارواکي یا طالب دا خو مسمه وسه د کلو د باندې سره جوړ دی. مشکل دا دی چې ام دغه فامیل کې دته دغه په هواوی نه دی ورکول سوی، چې د برخښ کول، د پلو رانول، د سپینجری به عزت کول، د پولیس د موټر بې ځای خرابول، د دولت د پیسو بې ځای مصرف، تاس موږ د ملي منافعو خلاف کار دی. دا هیڅ وخت باید ونه کو په هر طرف کې چې ووس، که طالب يم، که مجاهد يم، که خلک يم، که پرچم يم، که د کرزي په دولت کې، که د شغوني په دولت کې، زه خپل ملي ارزښتونه باید وپیژنم چې ما ملي ارزښتونه څه شي دي. دغه ملي فکر، دغه سیاسي پوهاوی باید موږ خپل خلکو ته ورکو. ټاپي پروژه من هيسته کزه یو طالب ووسم هم زما د ملک بغاټه ده، کزه د دولت یو عسكر ووسم هم زما د ملک بغاټه ده، نو ساتل هم په هر حالت کې زما وظیفه ده.
نو څه کوم شخص راسم طالب څوک په کويسي حکومت که خپل طالب یا خلک څوک په کويسي چې دا زموږ ملي پروژه ده، دا ستا په ګټه ده، ستا د کور د روښانه کولو لپاره ده، دا د حکومت نه ده، دا زما نه ده، دا د پولیس نه ده، ستا هم نه ده، مګر د ټولو ده. دا څوک په کويسي؟
موږ د حساب یو وظیفوي سنګر لرو، یو اجتماعي د ناستې ولاړې ځای لرو. کله چې موږ د عامه سیاسي پوهاوي خبره کوو، دا موږ د اجتماعي کړیو په برخه کې کوو. نو عسکر هم که په وظیفه کې وخت تیریږي بیرته اجتماعي کړي ته ننوځي د یو څه وخت لپاره هره ورځ، طالب هم اجتماعي کړي ته بیرته ننوځي. موږ په اجتماعي چاپیریال کې باید دا شی واضح کړو خلکو ته، تر څو طالب او عسکر چې کله اجتماعي کړي ته ننوځي دا شی د ځانه سره واخلي. اول ته ورته وویل چې د سپین ږیري دخوا، د پلار دخوا، د عالم دخوا، چې دغه شی د افغانستان په ګټه دی او قناعت ورکړي. قناعت نو بیا هغه د قناعت ټکي باید موږ خلکو ته واضح کړو چې ولې دا د افغانستان په ګټه دی.
که پاڅون صاحب تاسو ته راسم، تاسو ویل چې رسنیو خپل رول ترې ودرولی دی، سمه ده، مګر هغه متل نه دی چې وایي لیدل کله د اورېدلو ځای نیسي، اورېدل کله د لیدلو ځای نیسي. هلمند صاحب وویل چې موږ باید اجتماعي کړیو ته مراجعه وکړو، عملاً نه نوځو په کور کې، یو نفر دوه نفر که د دې د ملاتړ دپاره موږ ولرو او هغه په هغه تمامو الفاظو چې د دې پروژې اهمیت پکې نغښتی وي پوه کړو، نو فکر نه کوم څوک مخالفت وکړي. تاسو فکر کوئ حکومت په دې څو غونډو کې چې راغوښتي کسان په بېلابېلو غونډو کې دي، دا هغه واقعي خلک دي، هغه کسان دي چې د دې پروژې په اړه غواړي پوه سي، مګر و تر پوه کېدو مخکې مخالفت هم کوي، وایي چې زه نه پوهېږم، دا زما په ګټه نه ده، د هندوانو پروژه ده، هندوانو ته ځي دا ګاز، دا برق او دا پاکستانیانو ته ځي، او دا هغه کسان دي چې لنډه دیارلس کاله په دې وطن کې نیابتي جګړې ته خپل یو د بل د ګټو لپاره زور ورکړی دی. دغه کسان چې حکومت راغوښتي غونډو ته، دا هغه کسان دي چې باید پوه سوي وایي، او یا هغه کسان چې راډیو اورېدلې ده فکر کوي هغوی هومره پوه سوي دي چې پوهاوي ته اړتیا لري؟
دای صاحب، زه نه غواړم چې پر دې باندې خبرې وکړم چې دغه کسان هغوی دي یا نه دي، فرض که هغوی دي او فرض که هغوی نه دي، خبره څه ده؟ دغه کس چې د سر دغه مفکوره موجوده ده چې دا ګاز د پاکستان ته ځکه زه مخالفت کوم، دا ګاز د هندوستان ته ځکه زه مخالفت کوم، څه فکر کوي؟ آیا دا دوی خپل مفکوره ده؟ هرگز نه، دا دوی خپل مفکوره نه ده.
زما سوال هم دغسې دی، ما چې کله د کجکي د برېښنا مثال ورکوي، هدف مې دا و چې یوازې دغلته یو وسلوال نه دی چې هغه د دې حکومت په ضد جنګېږي او هغه پیر کې د لاین نړۍ په دې وطن کې فکر کوي یوازې طالب او پولیس دي او د بل سره جنګونه کوي، او دا نظر دلته وجود لري چې اسلام او کوپر او دا شی که ځینې نورې ډلې هم شته. زما مطلب همدغه دی.
اول خو دغه د برېښنا خبره، برېښنا ډېره کمزورې لینونه دي، بعد بشکولې ده، ډېره تر ډېره پورې جنګونو کې راغلې ده، ډېر موارد داسې هم راغلي چې کستې دا کار سوی دی، یعنې د دې څخه سترګې نه شي پټېدلی. دغه مفکوره چې موجوده ده، دا د خپله د یو افغاني بچي چې هغه په یو ولسوالۍ کې اوسېږي او د ژوند د ډېریو حقوقو څخه محرومه هم دی، دا دغه خپله مفکوره نه ده، دا ور انتقال شوې ده. دا چې څنګه ور انتقال شوې ده او د چا په واسطه باندې انتقال شوې ده، افغان دولت ته ښایي چې هغوی هم دغه لاره پیدا کړي. اوس تاسو په راډیوګانو کې ځینې تبلیغات اوري چې دولت یې کوي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې، دغه ډول تبلیغات منفی اثر کوي خو مثبت اثر نه کوي؟
که د ټاپي په اړه وسي دغه رقم تبلیغات،
که د ټاپي په اړه بېخي به بېخي زه خو بېخي ناهیلی یم ورڅخه، ځکه یو ځای ویل کېږي چې مثلا موږ پلانکی ځای ونیوي او هلته امنیت دی او خیر و خیریت دی، او حال دا چې موږ ګورو خلک ویني هلته په هغه سیمه کې دا راډیو اوري، دغه اعلان اوري چې هلته هېڅ دغه شی موجود نه دی، نو دا خلک به څه ډول پر دې باندې باور وکړي؟ اما په هغه خبره چې موږ کوو، هغه د یو منظم پلان له مخې، د یو بنسټیز پلان له مخې، او د هغه لارو څخه چې دغه نظریه د کومې لارې څخه د ذهن ته ننوتلې ده، په هغې لارې باندې باید یوه سمه نظریه هم دلته ودته ورسول سي. یعنی زما وستا یو ځوان، یو څوک یې مرګ ته تشویقي، مرګ ته اماده کوي، لیکن موته یې ژوند ته ولې نسو اماده کولی؟ په موته کې دغه ستونزه ولې موجوده ده چې موته یې ژوند ته نسو اماده کولی؟ هغه مرګ ته اماده کړی دی، مرګ ته چمتو شوی دی. دا کار بیخي شو نه دی، بیخي اسانه دی، او زموږ خلک ډیر ژر باور کوي، ډیر ژر پوهیږي څه شی دی، څه شی غواړي دا خلک. هغوی یوازې دا غواړي چې دغه څه چې ته په تبلیغي ډول، د تبلیغاتو په ډول باندې ورته وایه، دا په عمل کې ورته وشي.
اوس خو دا ډیر وخت موږ په عمل کې شی نه دی لیدلی، طبعا دې ته به راسو، مګر ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې نام نه ده د هلمند اړوند. ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې ډیر زیات خلک اوس په دې اند دي، په خاص ډول روڼ اند دي او خپل مدني فعالین چې پر دې سیمه د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې معامله سوې ده. نو څنګه باید دا څنګه حتمي ده چې د دې سیمو امن وساتل سي، په خاص ډول ځوانان څنګه امکان لري رول پکې ولوبوي؟ تاسو مل میږي ځینې داسې شایعات هم وجود لري چې ایران اصلا غواړي دا پروژه د دې خوا نه کنسل او په خپله سیمه کې بیا اول پاکستان او بیا ایران ته تېر کړي. همدا لامل دی چې په سیمه کې وسلوالو ته ډېر وسلې ورکوي او هغوی جنګونه کوي. او دا ډېر عجبه نه ده که سړی ووایي چې د دې ټاپې د پروژې د پیل د اعلان سره جوخت په شمالي هلمند کې په خاص ډول په دغه سیمه کې نامنوی زور اخیستی. دغسې یو نظریه هم فکر کوي وجود لري.
سل په سلو کې دایي صاحب د مخابراتي شبکو یو انتن چې په کومه مځکه کې درېږي د میاشتې فرضاً $1,000 کرایه ورکوي. د یوه انتن دپاره څومره خلک عریضې راوړي، څومره واسطې کوي چې د میاشتې دا $1,000 ماته راسي؟ نو وخت چې د کال $200 میلیون دا صرف د ترانزیت ګټه لري، واضح خبره ده چې ملکونه د سیمې ملکونه به د دې دپاره کوشش کوي. ایران دا کوششونه مخکې هم کړي دي، حتی ایران په خپله سیمه کې نلیکه مخکې له مخکې له هغه فاصله چې په ایران کې راځي آمادګي ورته نیولې، نلیکه یې جوړه کړې چې راسي صرف تاسو راورسوي تر دې ځای پورې، نور کار مخ خلاص کړئ، دونه آمادګي ورته نیولې.
نو زموږ حکومت نیولې ده، دا د 2014 کال تر پایه شاید دا پروژه بشپړ شي. بخي موږ حکومت هم دا دومره
زموږ حکومت اوس ګوره خبره دلته سیاسي مسایل دي. زه بیا هم تشویش ورته لرم که چیرې په سیاسي برخه کې دا ملکونه هوکړه ونه لري، د دې دا پروژه به بیرته په کاغذو او په خیالو کې پاتې شي. دا شی باید موږ په نظر کې ولرو، لکه د 1980 کلو څخه چې دا پاتې ده پر کاغذو باندې، که چیرې په سیاسي برخه کې کار ورته ونیسي دا بیا هم همداسې پاتېدونکی شی دی. نو ځوانان یوازې محدود کار ورته کولای سي، ولسونه محدود کار ورته کولای سي. خبره دلته ټوله سیاسي ده، دلته د فکرو جنگ دی، دلته د اقتصاد د ګټو جنگ دی. لکه مخکې چې پاتسون صاحب وویل، دا مسایل مهم دي، مطرح دي. که چیرې سیاسي لوبغاړي په سیاسي ډول هوکړې ته ونه رسېږي دا به غټ مشکل وي چې دا پروژه عملي کړو.
په پاتو صاحب تاسو موږ خپل اخیری جواب پیس باوجود دي چې دا ټول بحث وسو، ځوانان په مشخص ډول کلمن څه بو موویل چې ډیر کار باید په سیاسي وکړه، په سیاسيونو باندې په لدو حکومتونو په ساتو وسی، په ځوانانو کې کوم کار کول په کار دي سو د دې پروژې غاړه چې په ځوانانو وړل لري هغه تکمیل وي؟
مخکې تاسو یادونه وکړه چې ایران هم دلته کوشش کوي چې دا شی پلی نسی، مثلا نور کړي هم غواړي چې دا شی پلی نسی. خپل په داخل کې هغه کسان چې شخصي ګټه له خطر سره مخ کیږي هغه هم دا شی نه غواړي. خپل ایران یا خپل ایرانی ځواک نه راځي او دلته دا مشکل نه جوړي، خپل هغه کس چې مثلا غواړي یا نور هیوادونه دلته نه راځي، هغه که دا کار خرابوي، کچیر دا پروژه د چیلنج سره مخامخ کی، د مشکل سره مخامخ کی، په ما او تا کی صرف ما او تا ته دونه په هوایی را کول په کار دي چې دغه شی زما په ګټه دی او هغه چې د خبره تکي دا په زیان دي. دونه په هوایی کچیر موږ ولرو او په دې باندې موږ بریالي سو چې موږ د ځوانان په دې باندې پوکو، نور که ځوانان هیڅ کار هم ونه کی، هیڅ همکاري مون کی، دغه ډیر زیات همکاري ده. خصوصا دغه مشکلات جوړیږي وس ک برق ته جوړیږي، کانتونونو ته جوړیږي، ک د کجکی بند ته جوړیږي، نور ته جوړیږي، هغه د ځوانانو د خوځخه ایس پندري په تسونه ویني، ځکه هغه یو قسم تجربه یو شی لري. نو دغه می اخري جواب دي چې ډیر کار پر دې باندې وسی چې لږ تر لږه ځوانان ستونزې جوړې نه کړي او په لویه سطح باندې هیوادونه د هیوادونو په سطح باندې دا یو سیاسي حل لار ورته پیدا شي، بس ان شاء الله مشکل به حل شي. خو د دې څخه سترګونه سپټه دي چې دا په دغه سیمه کې دغه پروژه عملي کول ستونزې، چیلنجونه، مشکلات ډېر لري، خو نه ممکن نه دي، سخت دي، نه ممکن نه دي.
هلمند صاحب تاسو اوس ممکن نه ممکن کې څه وایست؟
زه هم د پاتون صاحب نظر تاییدوم. ځوانان هغه ځوانان چې لوستي دي په عمق د مسلې پوهیږي، هغه ډیر کومک کولی شي د ذهنیت په جوړولو کې. دغه بحث چې نن تا دایر کړی دی، زه وایم که چیرې دغسې همیک بحثونه لس نور هم دایر شي، دا ډیره نتیجه ورکوي نسبت د تشریفاتي غونډو ته چې هلته صرف د تشریفاتو لپاره موږ غونډې کوو، ځان ښیو. ځوانان په دې برخه کې رول ادا کولی شي. خوب سپین ږیري هم ډیر مهم دي، ځکه د سپین ږیرو سره فکر شته. دغه فکر باید انتقال کړي ځوانانو ته.
ډیر مننه بریالی هلمند، ماسټر بریالی هلمند او احمد چاپ سون، ډیر مننه کوم تاسو ته. دا و د ځوان فکر د لارې زموږ د نن بحث. تر بلغه د خدای پامان.
آزادی رادیو لوونه تروو.